سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته راغلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار حیاتي اهمیت لري دغه سفارت په اولنډ بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقونو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو هڅې اغیزمنوي د جرمني سفارت وایي د یوې پایدار راتلونکي لپاره د ښځو بشپړ شراکت او پیاوړتیا حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغې چې طالبانو د وري په 15مه په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه ښځینه کارکوونکي له کار منع کړي، دغې ادارې له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې د مې میاشتې تر 15مې دې کار ته نه ځي. یونامه ویلي د مې تر 15مې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې د عواقبو پړه به یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې 1.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي. دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د ګاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي. د روغتیا نړیوال سازمان لیکلي راځي ډاډ ترلاسه کړو چې هر ماشوم له هغو ناروغیو خوندي شي چې د واکسین په مرسته وقایه کیږي. د اسلامي همکاریو سازمان IOC وایي په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ. دغه سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1000 بستې وویشل شي. په دوام کې راغلي چې دغه پروژه د ملک سلمان د بشري مرستو د مرکز په ملاتړ اجرا کیږي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د بېوزلۍ له زیاتېدو شکایت لري. جرمنی د پولند غوښتنه تصویب کړه چې اوکرای شي په جرمنی کې جوړ شوی 15 اراده میک 90 ډوله جنگي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي. د جرمنی دفاع وزارت پرون ویلي د دې کار هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د هوایي ځواک پیاوړي کول دي. د پولند دفاع وزارت سم د لاسه د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیتوریس ویلي پولند دغه غوښتنه پرون پنځمه وړاندې کړه او په هغه ورځ د برلین تصویبولو ثابته کړه چې پر جرمنی اعتماد کېدای شي. جرمنی یا آلمان ته څلیرویشت اراده میګ 90 ډوله جنگي جټ الوتکې له ختیځ آلمان د بیا متحدو کېدو پر مهال په 1990 میلادي کال کې په میراث پاتې شوې وې. هغه وخت دغه الوتکې په نړۍ کې له پرمختللو جنگي جټ الوتکو شمیرل کېدې. د بحث وړ الوتکې په 3 میلادي کال کې د جرمني لخوا پولند ته ورکړل شوې وې. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي هیواد یې نه په پام کې لري او نه په راتلونکي کې اوکراین ته وسلې صادرې کړي. ووچیچ پرون د کازوولو سربانو سره د سربیا په جنوب کې د خبرو پر مهال ویل موږ به د شخړې یو لوري ته هم مهمات ونه لیږو. دغه شخړه د 2023 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره پیل شوه چې لا هم دوام لري. او د سودان پوز پرون پنځمه د دغه هیواد له پیاوړي ملیشه ځواک سره د احتمالي بلقوه شخړو په باب خبرداري ورکړه. سودان وایي ملیشه ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي. په وروستیو میاشتو کې د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. له دې کبله له سیاسي ګوندونو سره د هغې موافقې لاسلیک ځنډېدلی چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او هدف یې په دغه هیواد کې ډیموکراتیک انتقال ته زمینه برابرول دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل سره ولولئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته په وینا کې څه ژمنې کړي.
افغانستان پر خپل ژمنې ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په اړه اندېښمنه ده.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از بحران فزاینده بشر دوستانه در افغانستان نگران است.
دا کمیته وی دا افغانستان دا وگرو نیمایی برخ دا مال بشریم رسو تا سخت ارتیا لریم. پا نور راپورون سر بیره با دا همواره چه خوست و پکتیا تا شاخوا 2 میلیون کتابون چاپ شویدی او خون که ازدکون که خوشحاله دی. دا خوست یا خون که وی؟
دلتا هر شاگرد د کتاب د خستلو توان نه لري. ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست په هنر یا ستاره رسیدلې دي. ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخلي. متقی دا خبره پرون د ازبکستان د سمرقند په غونډه کې وکړه. د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د ډیپلوماټانو غونډه پرون وشوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د پاکستان، ایران، چین او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټانو د تروریزم د تهدیداتو او د افغانستان له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مقابلې لپاره د هڅو پر همغږۍ خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې طالبان د سیمې له هیوادونو سره د نږدې تعامل غوښتون کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبره د ازبکستان په سمرقند کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او خپل د ازبکستان د مخکښو ډیپلوماټانو پرونی غونډې ته وکړه. ښاغلی متقی یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د دوی حکومت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي.
افغانستان پر خپل ژبنی ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي. دا یوازې د لفظي ژمنې تر حده نه خلاصه کیږي، بلکې موږ عملا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو.
روسله هغه چې طالبانو د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکا ټینګ کړه، گاونډي او د سیمې هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له دې جملې داعش د فعالیتونو د پراخېدو په باب اندېښنې خوده لیدي. بلخوا د روسیې، چین، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې د دې غونډې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمایزو حلارو ټینګار کړی و. د دوی ترمنځ په یو غیر رسمي غونډه کې پر زینو نورو مسایلو هم بحث شوی دی. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نور توضیحات ورکړل.
موږ د افغانستان په اړه خپل اندېښنې سره شریک کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او لویدیز لخوا د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث ورباندې وسو.
د عبداللهیان دغه سرګندونې پرون پنځشنبه په ټلګرام کې خبرې شوې دي. په ازبکستان کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دغه غونډه د روسیې په بلنه جوړه شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو له دې ډلې پاکستان، ایران او روسیه کې د طالبانو ډیپلوماتان حضور لري. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو رعایت، د غرض د ښځو حقونو ته درناوی د نړیوال ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لکسنګ مچ پراپور کې وویل اول چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي. هغه د خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې چې د افغانستان په تړاو وکړه. په دې اړه زموږ همکار له غاوس جان باس سره چې په روسیه کې د افغان ډیپلومات په توګه کار کړی مرکه کړې ده. لومړی پوښتنه ترې کړې چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د بلل شوې غونډې اهمیت په څه کې و؟
د سمرقند غونډې یو ځلی بیا دا راجوته کړه چې د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیه، لکه چین، لکه ایران په هیڅ صورت حاضر نه دي چې د افغانستان اوزا او هغه کوم پیشرفت چې په دلته په افغانستان کې د اوزا د بدلون په تړاو رامنځته کیږي دا له نظره لرې کی. دوی یو ځلی بیا په دې باندې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې او په دې منطقه کې خپل ډېر لوړ او ژور منافع لري. په اعلامیه کې هم دا هم راغلی ده چې هیڅ نوې نظامی اډو ته دلته اجازه نه ورکوي، هیڅ نوې زیربنایي پروژه ته چې هغه نظامی ماهیت لري دلته به اجازه نه ورکول کیږي. نو کار ده چې دا یو نوې چیلنج وو چې د سیمې مقتدر هیوادونو متحده ایالاتو ته، ناتو ته، یعنی خپل رقیبانو ته وښود. البته چې دوی به دا وضعیت په افغانستان کې په ډیر دقت نور هم څاري، خپل منافع ته په کتو به
د بحثونو پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له افغانستانه د تروریزم د خطر پر زیاتېدو خبرې وکړې. د غونډې برخوالو هیوادونو ته دا موضوع څومره جدي ده؟
د تروریزم سره د مبارزې او د خطر تهدید نه یوازې ایران په دې غونډه کې مطرح کړی دی، بلکې ټول نورو هیوادو چې په دې ناسته کې ګډون کړی هغه هم په شکل د اشکالو د خبره مطرح کړی ده. اساسي خبره خو دا ده چې ایران ولې اوس په دې باندې فشار راولي. مخکې ولې دونه په فشار سره دا موضوع نه مطرحوله؟ ځکه چې اوس دننه په کور کې وضعیت هم ښه نه دی، یو عالم ناخوالو سره دننه په کور کې مواجه دی. دې ته په کتو او هغه کوم فشار چې دی د متحده ایالاتو نه، د هغې د متحدینو نه، د اسرائیل نه په منطقه کې احساسوي، هغه پوهیږي چې دلته کېدای شي یو بالقوه وضعیت خلق شي چې هغې دپاره ایران دا ځان ته صلاح ګڼي چې ځینې اقدامات وکړي.
څنګه امکان لري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند بدل سي، یا هم طالبان حداقل د بشري حقونو د رعایت لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني؟
په ډېرې خواشینۍ سره باید وویل شي چې د طالبانو ډله د افغانستان د خلکو په سر یو نوی تجارت شروع کړی دی. دا هغه شی دی چې په دنیا کې په هیڅ هیواد کې ساری نه لري. طالبان باید په هوش راشي چې دا موضوع نه یوازې د هغوی د لا زیاتې انزوا سبب ګرځي، بلکې په افغانستان په حیث یو دولت د تحقیر په مقابل کې مواجه کوي. په کار نه ده چې د خپلو خلکو په سر تجارت وشي، معاملې وشي. یوازې او یوازې بین ملی فشار، ټولنیز فشار، منطقوي فشار کولی شي طالبان دې ته اړ کړي چې هغوی تمکین وکړي او د ښځو او د په ټولیزه توګه د بشر حقوقو د تامین لپاره کار وکړي، او هغه کومې ژمنې چې دوی هم د دوه هوکړلیک په ترڅ کې او هم په دوه اړخیزو هوکړلیکو کې او هم بین ملی ټولنې سره چې کومې هوکړې کړې دي هغو ته ژمن پاتې شي.
راوس جان بازو پخوانی افغان ډیپلومات چې د سمرقند د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنه لري. د دې کمیټې د افغانستان څنګه وایي د افغانستان د وګړو نیمایي برخه د مال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د ځینو ستونزو له کبله د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشري سازمانو وړتیاوي کمی شوې دي. امید زهیر ملاو نور جزئیات.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته اندېښمن دي. دا اندېښنه ورسته له هغې خول کېږي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار د طالبانو لخوا منع شو او دې سازمان وویل دا کار اړو کسانو په ځانګړي ډول بېوزلو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایان پرویز احمد فیضی پرون پنجشنبې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
کمیټه به ملي صلیب سرخ از
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د زیاتیدونکو بشري بحران په باب اندېښنه لري. د افغانستان د نفوس نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي بندیزونو ناوړه اقتصادي وضعیت لا ژور کړی. بشري سازمانونه د خلکو د زیاتیدونکو اړتیاو په وړاندې د اقدام ظرفیت نه لري. موږ له انکشافي ادارو او دولتونو غواړو چې افغانستان ته ستانه سي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د مهمو او اساسي پروژو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر شپږ میلیونه ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې او څو ګامه فاصله لري. طالبانو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکوونکو کار هم منع کړی چې دې کاري پراخ عکس العملونه پاره ولیدي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره دوشنبه په یوې اعلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړو تر وخت د می میاشتې تر پنځمې خپلو دفترونو ته نزي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي په افغانستان کې اوسنۍ بشري وضعیت د نړۍ د بندیزونو او فشارونو له امله راغلی. هغه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. طالبانو دوري یا حمل پر پنځلسمه چې د اپریل میاشتې څلورمه کیږي په ننګرهار کې د یوناما خزینه کارکوونکو له کاره منع کړي. په ځواب کې یوناما د خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې د می میاشتې تر پنځمې پر کور پاتې شي. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو د پریکړه افغانانو ته د ژغورونکو خدمتونو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال بشری سازمانونه د خصوص د کړیو کار د هغوی اساسي بشری حق بولی او طالبان ملامتوي چې د خپل واکمنۍ لپاره راهیسې پر خوځو د پرله پسې بندیزونو په لګولو سره له هغوی اساسي بشري حقونه اخلي. په تېره ډسمبر میاشت کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لا د مخه د دې سبب شوی چې ګڼې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خپل کارونه بند او یا محدود کړي چې په شدت یې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې اغېزمنې کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اختر کې د ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی د ازادي اروپا مشال راډیو ته پرون وویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله په هیواد کې غم ښادۍ ورڅخه پاتې دي. خو د تورخم انتظامي چارواکو ویلي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورت او ویزې چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. د فرات شینواري رپورټ دی او افغان په غږ پیلېږي.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا څه کې ساعت 15 کاله کېږي چې ما لیدلې نه دي سره.
د پیښور په تاجاباد کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای پکار دا دی وړوکی اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزې پرته دی یوازې په ماجر کارت او تذکره باندې ورته څورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دا غواړم په شي تورخم لاره دی پېښو دی اختر لپاره دی خونه واغې خونه دی یو لس ورځو لپاره کولاو شي چې په تذکره یا په کارت په غیبه نه تګ راتګ ونیو شي خلک چې د خلک د غمړو ژوندې پکې تازه شي خلک لا شو راشي.
نو تم له شو ورته
نه کنه خو پاسپورت مسله د پاسپورت په شي جوړیږي اوس ویزا نه لګيږي وای کنه چې راشه دوی په کومه لار راشو دا د چاغلوران می راشو بیرته لاشي د می خوښ څنګه نه ده او غوانی خوراک قابلی پلو به جوړو کوفته به جوړو ورته په شي روش به جوړو ورته منتو به جوړو عاشق ورته جوړو هر څه ورته جوړو مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو نورو ځنه د غسم لیدلې دي سره اوله می نه یادېږي د غوندو یادېږي د خويندې یادېږي د ورونه یادېږي د غوندو د مور یادېږي د غوندو یادېږي.
په پیښور د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشت ځنې نور افغان وګړي هم وای په تورخم د سفری بندیزونو لامل ډیر متاثر کیږي.
په مانم زین الله د جیواغه مې د میوه دکان ده او مطلب حکومت نم دا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تک را تک دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي خامہ خابم سره میلي او چړچی کول او سیخ کباب ازبکی پلاو دی هغه زی د افغانستان مشهور خوراکونه دي دا بم کول او بل د کامی شریخ ده چې دې ته به خلک تلل دا به ډیر خور ډیر په مینا باندې
دا زل نشتلای
بس اخیری غوښتنم دا ده چې په کار ده چې دوی اسانتیا راولي به دې تګ راتک په کار باندې فرید.
ز فیاض ما د افغانستان مو پوسیګم په خبر کې جی بس دوی څ خپلوان ودونه دی اپلو دی پلو زی ورځي څ خوا پاتې دي دی خوا راځي څ دی خوا خلک دی پاتې دي سار دی د پاسپورت لوجی نه ویزی ګرانی دی ورولچا نا ویال د ټول پته مې دی غوي بیچاراګان چې بس میډونه از موږ د کوژدن د الکان مټول لاشي.
فرید الله قیومی برنګ رهار ډیر سخت دی ډیر زکه چې اوس ویزی نشته دی او پاسپورتونه بند دي یا میاشت لپاره چې خلک لپاره رفت آمد وشي کنه زه بس کلی ته چکر وکنه تخوریان ترور ماماگان خپلوان سره بس علاقاتو کې درش.
د تورخم یو انتظامی چارواکی تحصیلدار غنچګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 رایسي د پولیس سمبالول پالیسی عملی شوی او د پاکستان وفاقي حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای او دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغ لاستویم. لومړی بل احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې واورو.
د بریتانیا میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس ایجنسی او مطلب خبر کړی دی چې پکې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخندزاده د وروستي صوتي پیغام مسله پکې راخصل شوې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو مشر مولا هبت الله ډیر کم لیدل کیږي او هڅه کوي چې نه له خلکو سره وګوري او نه هم د رسنیو پوښتنې ځواب کړي. د پر کابل د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو ځل کابل ته سفر کړی دی خو هلته هم رسنیو ته حاضر نشو. د میل آنلاین په باور د مولا هبت الله یو عکس شته چې هغه هم کلونه پخوانی دی. خبرونه وړاندې لیکي چې دا پلا د مولا هبت الله اخندزاده شخ د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې خبر کړی دی چې پکې وایي که عدالت نه وي او ظلم، غرور، قتل، انتقام او له محاکمې پرته وژنې دوام وکړي هیواد به برباد شي. په دې لیکنه کې راغلی دی چې ښاغلی مجاهد دا نه ده څرګنده کړې چې د دوی د مشر دا شخیص پیغام څه وخت، چیرته او په څه مناسبت خپور شوی دی. په دې لیکنه کې د لیکوال احمد رشید په وینا چې د څو کتابونو مؤلف دی او د طالبانو او افغانستان په اړه خپور شوی کتاب مشهور شوی، راغلی چې د دې پیغام د خپرېدو لپاره هیڅ دلیل نه دی ذکر شوی او دا پیغام هغه یوې موضوع ته هم اشاره نه کوي چې طالبان ورسره مخامخ دي. احمد رشید بیا د مثال لپاره د شوزو حقوق او د افغانستان ژور بشري بحران د طالبانو لپاره د ستر ننګونې په توګه یادوي. د شاغل رشید په باور مولا هبت الله اخندزاده هغه موضوعات په خپل پیغام کې راخیستي دي چې طالبانو ته مهم دي، خو د ملکیانو له ورځني ژوند سره تړاو نه لري. د طالبانو د مشر دا صوتي پیغام په ګڼو نړیوالو رسنیو کې منعکس شوی دی. احمد رشید د دې پیغام په اړه دا هم وایي چې د طالبانو د مشر دا خبرې به خلک ګنګس کړي چې د هدف څه دی او خلکو ته څه توضیح کول غوښتل. د میل آنلاین خبرونې په باور مولا هبت الله په خپل په کندهار کې د هغو څو دینی عالمانو په منځ کې ایثار دی چې د ښځو له تعلیم او کار سره مخالف دي. د بریتانیا بل خبرونې انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه لیکي د بریتانیا د محافظه‌کار ګوند جکپور یو چارواکو د دغه یواد لسټ لازم ریشی سونات څخه غوښتي دي چې د دوی په وینا د افغانستان د جګړې اتلانو ته پناه ورکړي. د دوی مطلب هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځانو سره د شلکلنې جګړې په ترڅ کې مرسته کړې ده. د محافظه‌کار ګوند پخوانی مشر ان دینکن سمیت ویلي دي چې دا د بریتانیا د حکومت اخلاقي دنده ده چې د هغو کسانو غم مخریج په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په پارلمان کې د محافظه‌کار ګوند نورو غړیو لکه فلیک ډرامونت، توبیاس ایلوت، همدارس د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړی کلایف لوئس په یو خوله د بریتانیا پر حکومت فشار راوړي چې د افغان کډوالو برخلیک معلوم کړي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو پر برخلیک لوبي ونکړي چې په افغانستان کې له بریتانیي پوځانو سره مرسته کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د بریتانیا د سټی اعظم ریشو سوناک خبره هم راخستې ده چې وایي دی به د ډاډ ترلاسه کړي چې د ده د حکومت د کورنیو چارو وزارت به یو ځل بیا د قضیه وارسوي، خو د بریتانیا د صدارت دفتر د کومې ځانګړې قضیې په اړه څه نه دي ویلي.
وربشو خوست او پکتیا ته هلته شاوخوا 2 میلیونه نوی کتابونه دغه دوه ولایتونو ته چاپ شوی او خونکی او د پوهنې منسوبین هلمندي چې جر ورورسیږي څو دوی پر زده کوونکو باندې وویشي. په دې اړه پام وکړئ له خوست دغه رپورت.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په ماری او تخنیک ملاتړ، خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلد درسي کتابونه لیکدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استاد زاهد الله سلیمی آزادې رادیو تول
د خوست ولایت د پوهنې ریاست پر یو اشاریه یو میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر دولسم صنف پورې د ذکور او ناسو لپاره په نظر کې نیول شوی دي او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نوی بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوی او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا سینه لکه او شل زره شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله، چې سه کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه سل په صد حل شوې ده. لاول ټولګنه تر شپږمه پورې مو کافي اندازه قرطاسي ورکړي.
بل لوري ته خون کې اوس د کوونکې د کتابونو چاپ او ویشته خوښ دی، وایي په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د زده کړو بهیر ښه شي. د خوست د الفت لیسي او خونکې نثار الله وایي
د دولتي لیسي چې دی په دې کې د غریب ټولنې بچیانو روزل کېږي. نه دلته هر شاګرد د کتاب د اخیستلو توان نه لري. انشاءالله اوس مو خبر ترلاسه کړی دی چې شاوخوا 1,000,000 کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسېدلي دي. انشاءالله تر ډېره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدوی خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو وویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي.
پوخه به چې کوم ماشومان یا شاګردان وو نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب وو، تر څنګ به بیل وړې وې چې نشو به کولای شاګردان چې کتابونه په بیا راونسي. نو چې پکتیا پوهنې سره 1,000,000 کتابونه مرسته شوې ده نو باید زر تر زره دا وویشي.
یاد دی وی په اوس وخت کې د یونیسف په مالی او تخنیکی ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستاني او پشه یي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 خبريږي.
ورزونو رستان تلته د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د شوې روغې جوړې ورسته کډوال شوې کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنېږي، خو د ژوند د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
شاوخوا 2 کاله وړاندې د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کشتوزیانو او کامدیشیانو ترمنځ د اوبو او ځمکې پر سر شخړه راپورته شوه. په تیرو حکومتونو کې هم د هواری هڅې شوې، خو له لږ وخت وروسته بیا ډزبندي ماته شوې او پر یو بل بریدونه پیل شوې چې پکې له دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې. د سیمې اوسیدونکي وایي اوسنیو چارواکو یې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د ګډې جرګې په وسیله دغه دښمنی ختمه کړه، خو اوس چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي هلته د ژوند کولو هیڅ راز اسانتیاوې نشته. غلام رسول او عنایت الرحمن رحماني:
د سرک او د ولو او د کلو د آبادی په باب تر دې دمه هیڅ مرسته نه کړې. هغه خلک چې اوس واپس تک کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي. هلته نه کورونه شته، نه د سکولو اوبه شته، نه ولی آباد دي، ټول تخریب شوي دي.
خپلو سیمو ته ستنېدونکي کورنۍ له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپناه او سربندونو ویلو او سرکونو جوړول د خوراکي توکو او څښاکو بو چمتو کولو غوښتنه کوي. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي یادو خلکو سره د مرستندوی ادارو په همکارۍ یو اندازه مرستې کړي، خو د خلکو ستونزې پرې نه حل کیږي. د نورستان اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
اوس چې بی ځای شوي کسان خپلو مینو ته واپس کیږي، دلته هر څه د صفر نه شروع کیږي. د ولایت مقام او دولتي چوکاټ کې دولتي ارګانونو خپل هر اړخیز کوششونه کړي دي او لا لګیا هم دي، خو د خلکو ضرورتونه د دلته ډیر زیات دي. په نړیوالو خیریه ټولونو باندې هم غږ کوو چې یا د سیمې اوسیدونکو سره خپل مرستې ترسره کړي چې دلته هیڅ امکانات نشته.
د کشتوز او کامدیش قومونه په یو ولسوالۍ کې وسیږي. په خوا د دوی مړې ژوندې غم او خادي شریکه وه، خو له کومې ورځې چې ترمنځ د ځمکې او اوبو پر سر جګړه پیل شوې وه له هغه وروسته سره دښمنانو او د یو بل پر وژنه او ورته په ضرر رسولو یې لاس نه نیوه. په نورستان کې داسې ډېری کلي، کورونه او درې شته چې د زنګلونو زمکی او بو او څړځین پر سر سره دښمنی لري او هر کال ورته پکې مرګ جوړ بلاوړي چې یاد دښمنیو امنیت هم کمزورې کړې ده.